مستوي.
سفر سفر سلور سوشل دوويشت يوولس تلرويش بينزا سوويو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په دوه دېرشو ولایتو کې د واورې، باران، تندر او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي، په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل، سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2024 رښتم کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این سی آر ویلي، د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د موافقې له مخې د جاپان په دې 6 میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د آزادې اروپا آزادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 10% خاوره لاندې کړې. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې، په روسیه کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زره څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي.
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان، سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې 2 واره جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ، تیار، خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوړین د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدل یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیوات مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره، دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 چا کې نو په یاد دی چې موږ شپږ چا یخ ژمې وو، موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو 900 شپږ اتیا وروستی وخت بیا چې نوی کال سو، 900 اتیا سو. دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی. مشاورونه وو هغه عسکري ته بنیوله، یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سړی مجبور کې څوک پر ځاله ملک نه زیاد غریب سیاد یا لغه مځنه نو زه یو په هغه کې مجبورې مشتلی یو.
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشومتوب او بیا د کوټې د ژوند راته وایست، د چمن او د کوټې د ژوند راته وایست. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعا چې مهاجرت سخته شی دی، سختی زیاتی دی ورسره تړلی دی.
سلام ته مترم ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو، سړی هغه ژوند په یادوي هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو، په دې خاطر چې ما د تنګ ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې نور څه په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو موت علم دی، دغه د دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موت علم دی، و موږ به هڅولو دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم زه درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لرې مالیا، نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایستم، زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه هېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خطر ولیکې، ډېر غوږ لیکم ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځ. بس زه ولاړم، کوټ راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې ولیدلې، ما هر خبره نه وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه وه. بیا زما مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله، زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټ شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادې مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسو شعر هم وایست لکله؟
مننه شاعر سروان صاحب محترم. دغه شعر پخوا به دی و چې د خوږمن زړګي په غږ دی، روشان دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به وو، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه. او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم ته ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1999 کال د اووم میاشتې پر څلېرویشتم تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1306 بیا د زمري د میاشتې دوه منې ټکیږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته. بیا مې د لیسې فارغ سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو ته پخپله شاپیرو یې، یو جمعه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوښیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو، خپل رخصوی ځان پیدا کم. ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری. زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي. خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي. چوپ سه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله. بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بله، اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي. چوپ سه چاته مه وایه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسي سمینار وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما ابو حنیفه، ما و پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربع کیسیز کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره، چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو. او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مقتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه، ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دی نو زما چې نوی کتاب چاپ شو، د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې یو لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم، کار نه سم کولی، کډوال یم، کار نه سم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمره ګیم ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه یې خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته یې جرات راکړي، او کولی چې ځوانان هېڅ کله ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه یوازې زما سره، بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا، او د زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې. سپېڅلي ګر سره واریان دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کوره چې روانوم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و. زه چې رالم مخواس په کوټه گزاره کړې وه خبرونه مې اورېدلي وې. ما د خبرونه ته نوې رنګ ورکړې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چېرې کښېږدو، نه ځایې ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې به د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوې مې وایي، بیا به هغو زما غږ واورېد ول، ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې داستا خبرونې خو موږ اورو، تا بره داس ما په ځینې خطر خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته د تازه د فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلي پاسه نو بیا راډیو وسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه، زه د لوی کندهار د پاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه دا سپېڅلې که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بیا کار استې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغوره توان طاقت لرم کولی سم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ماته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بی خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هیواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبټي کې مو ویله، په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شاندونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنجشنبه نشدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي، زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سوم، نږدې څه چې بېخي در دغه سوم. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ماته بله مخیره پیدا سوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبیش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی، دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خپرې سوې، خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت دقیقې پنځلوېښت دقیقې دا خبرې وو، دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه، چې دا بیا په یو دفتر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وستایه چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړې، د اکسو سره، چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بله، بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچې ویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره مې همکاري راډیو سره همکاري درلوده، د ځینې تلویزیون سره مې هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه، دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت، چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل، ما ریاست جنجال لري، زه نه سم کولی. نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه، چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله وه، او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امنیت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول.
کله بیا له وطنه ووتې؟
د وطنه نو بیا هله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي، په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بله، خو مخکې تللی وم بیا داسې و چې د دوی چوینې راډیو چې ما کار ورسره کاوه، دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره. ته یقین وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته لاړم، زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نه سې او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیایي نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ درې وارې بس زړه ښه کې زړه مې راغونډ کې رارسم قطر ته رالو مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې مانه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مر رپورټ ته راستوه اخر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یقین وکړه چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې د وختیو پاسې یو شي د سې یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلی سب د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال درته څنګه ښکارا سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جواب په یده باندې په کلچر په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلې په کورس کې ذکرې المانی مو بخې اورېدل نه و په ځینې وختو مټرام شې دي کلي مور بوتایان د نه المانی مټان چې په افغانستان تر افله پر ای بد وټی کې سره بیره و یا پر یو بد وټی کې سره ده ته به کوم شبه ده هغه چې هغه د المانی شبه و نو د تر ته ټول شیان بخې یو کال کډر خو زه بخې قسم شو رادیو ته تلم نو په جواب سره خلاص دي نو په دغه سیستم په یده کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زمو د جيبي کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل اوس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخکې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وران تر رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځي وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا سي او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد او تن ته وځي د وتر ته رشه پرې کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک د وتر ته راوځي زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي ویات د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم مسجد واړه پردی سوی کاستې وکم مسجد واړه پردی سوی د پردی په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د هدي دود د سره ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
سره د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې به چې هغه خپل به بل کومه تکته لبه مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خپل خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور څه ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې څاوي سپی درلودي ګر کړی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه به خیره کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلتور داسې کلتور دی، یو بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایل ده، که د لوب تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په ښکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. د لویانو په مجلس کښې دوی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وای چپ ته، بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه. خو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې څه چپ څه خبره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي. ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دی چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم به جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی، په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، د یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې راندې دی، مانې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته دخلته ګورم، دلته داسې څوک نهشته چې د ګورو پر شونډا به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي، غمجن دي، هر شې وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګوله ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کښې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي، د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکې دي انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه، یا د وطنه څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څه ووځي، وطن چا ته پاتېږي؟ وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده م په دوچویلي کښې کار وکړو.
دوه کاله مې په دوچویلي کار وکړي، پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې، ټولنې ته نه شې داخلېدلی. دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نه شې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه ځکه هلته به د پښتو څانګه وه، د افغانستان څانګه وه، دري پښتانه، دري ژبې او پښتانه را سره وه. ما هېڅ الماني نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سر کار. بیا چې په کور ته راغلم، په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه، نو ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلار ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کړه، یو کار وښه دی که یې، بیا په لیکونو به اخته یم. ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب، ډېره زیاته مننه، ګورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ. په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسو خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
کوثر لجام را بهدلې اوبه، ها د یقین لغېږي را زېږېدلې لحظه. تا پکې څه موندلې، ما پکې څه ورک کړي؟ ته یې تقدیر خوړلې، ته یې نصیب وژلې. ته د ټپونو کور یې، تا پکې غم موندلې. زه د دې دور